السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوی دی. اوریدونکو زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې تکنیکی همکارا نادر به هم لما سره وی په دې غړې کې با تاسو ته د خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ سو نور نړیوال ریپورتونه هم را سره شته، تفسیر او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټکی، په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه دوام لري. په مینګوره کې په نرخصیانو په برید کې یو نرخصۍ وشل شوې. شمالي کوریا وایي چې تیره ورځ د نړیوال بلاستیک توغندي ازموینه کړې ده. د خبرونو تفصیل، د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه روانه ده. نن د غورځنګ ځینو مشرانو مشال ریډیو ته ویل چې د دې جلسې هدف د وزیرستاني ځوان نکی مسید په وژنه تورن راو انوار ته د سزا ورکولو، د پښتنو افغانانو د بې ځایه ګرفتاریانو مخنیوی، په پښتون میشتو سیمو کې د پرمختیایي کارونو او د امنیت ټینګولو لپاره غوښتنې کول دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د جلسې ځای ته ګڼ خلک ورغلي دي. د جلسې د منتظمینو په وینا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پشتین او ځینې نور مشران به ورته ویناګانې کوي. پرون په میرلی کې وسلوالو یو ځوان په هدفي برید کې وشلې دی. دا په شمالي وزیرستان کې په تیر شواروز کې دویم هدفي برید و. د میرلی پولیس ټانی یو چارواکي او ځایي خلکو بیګا مشال ریډیو ته ویل چې نامعلومه وسلوالو په میرلی بازار کې رحیم الله نومې ځوان په ډزو اووژه او په تیښته کې بریالي شول. پولیس وایي چې د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. د فبروري په 18 هم نامعلومه وسلوالو د میرلی په حکیم خیلو سیمه کې د کرکټ یو ځایي لوبغاړی پیر سمشاه په هدفي برید کې وشلې و. پامینګوره کې په نرخصیانو په برید کې یو نرخصي وشل شوی او یو بل زخمی شوی دی. د سوات مرکزی ښار مینګوري د پولیسو تانې محرر یاروف خان نن مشال ریډیو ته ویل چې بیګا د شپې څه د پاسه دوه بجې وسلوالو د مینګوري پتا چوک کې د نرخصیانو په ګاډي هغه مهال داسې وکړې چې دوی له یو پروګرام څخه خپلې دیرې ته ستنېدل. د نوموړي په وینا وشل شوی نرخصي مانور نومېده او بل اسرار نومې نرخصي زخمی شوی دی. پولیسو د شوبل خواجه سرا په مدیت کې د نواب نمیتن پرسید د قتل مقدمه درج کړي ده. پولیس وایي چې د قتل وجه په ظاهره د نرخصیانو ترمنځ شخړه معلومیږي. د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې پرون د لادرکه بلوچانو په مسالې بحثونه شوي. حکومت مخالفه ګوندونو ویلي دي چې له کوټې څخه یوه میرمن لادرکه کړل شوې ده. د صوبایي اسمبلی پرونې غونډې ته په وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند غړي شکیلا دهوار وویل چې په صوبه کې د بلوچانو د لادرکه کېدو لړۍ لوړاندې نه روانه وه، اوس خو ښځې او ماشومان هم لادرکه کېږي. هغې زیاته کړه،
یو میرمن چې د ندیم شهید کونډه ده، تیره شپه د ماشومان ترڅنګ د فورسیز په لاسو پورته شوی ده. ماشومان یې د تشدد وروسته نن سهار وختي پرېښي دي، خو میرمن ماهل بلوس لا تر اوسه لادرکه ده او هېڅ پته نشته.
خو تر دې مخکې رتراګری ضد ادارې سی ټی ډي ویلي وو چې له کوټې څخه یوه میرمن یې رتراګری په تور نیولې ده او له هغې څخه یې خودکش جاکټ هم ترلاسه کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ولسمشر ډاکټر عارف الوی د لیک په جواب کې ویلي دي چې کمیشن د خپلو آئینی ذمواریو څخه خبر دی. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د فروری په اتمه د انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ته په استولي لیک کې ویلي وو چې د انتخاباتو د نیټې په اعلان سره به په ګنګسو د ولاړو خطرناکو پروپیګنډو مخه ونیول شي. په لیک کې راغلي وو چې د آئین له مخې د اسمبلی تر مادې وروسته په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو کول لازمي دي. خو انتخاباتي کمیشن نن د دې خط په جواب کې ویل چې کمیشن د پاکستان د ولسمشر د دفتر درناوی کوي، خو د ټاکنو په اړه د ولسمشر له دفتر سره مشوره نشي کولی ځکه چې د ټاکنو د نیټې معامله په عدالت کې ده. شمالی کوریا نن تایید کړي چې تیر ورځ د نړیوال بلاستیک توغندي ازموینه کړې ده. دغه هیواد په خبره د دې مخه د مرګونو اټمي بریدونو صلاحیتونه پیاوړي کول دي. د پیونګیانګ د وروستۍ ازموینې په غبرګون کې امریکا او جنوبي کوریا د فروری په 19 د سوپرسونیک بم غورځوونکي ګډ مشکونه ترسره کړل. دا د جنوري لومړۍ نیټې راهیسې د شمالي کوریا د توغندي لومړۍ ازموینه ده. او د پاکستان د سپر لیگ په شل اووریزو سیالیو کې د ملتان سلطانز او اسلام آباد یونائیټیډ ترمنځ لوبا ملتان سلطانز په 250 رنزونو وګټله. ملتان سلطانز لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلې شوو شل اوورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 190 منډې جوړې کړې وې. په ځواب کې اسلام آباد یونائیټیډ یوازې 138 رنزونه جوړ کړل شو. نن دویمه لوبا د کراچی کینګز او لاهور کلندر ترمنځ کیږي. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو د مشال ریډیو خپرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې بوره پښتون ژغورنې غورسنګ نن په کراچۍ کې جلسه کوي. د پښتون ژغورنې غورسنګ مخکخ علي وزیر پرون ماخام بیا خپل پلرنی ټاټوبی او سیاسي حلقې ته رسیدلې ولته خلکو هرکلی کړی دی.
علی د میر د امن اوس کړای دی او علی د ظلم خلاف سر نه دی ټیټ کړای.
د افغانستان په خوست کې د وزیرستان کډوال وای چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي.
میشتا روڈ نستا اسکول نستا او د میر مدرسه نستا تامیون سکیم میشتا رکل دی از ورو سوی دی پوره هر بند سوی دی.
او د کرمی اوسیدونکو وای چې په خیبر پختونخوا تر ورګړیدو وروسته هم التا د خوراکي شیانو د بایو د کنټرول حکومتي نظام په سماتوګه نه دی عملی شوی.
او کرمی کې بیا دا سیستم نشته چې کین به تر واخلي هغه به په خپل مرزه ته تا وایي چې یارم د دې مثال 800 یا 900 روپۍ قیمت خو تلی ته نه.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوره او څنګه چې خبرونه کې بم تاسو اوریدلی وی چې د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې د پښتون ژغورنې غرزنګ جلسه روانه ده. دا وخت مونږ سره د کراچۍ نازم همکار نیاز علي خان په ټلیفون دی. نیاز علي خان کا اوریدونکو ته د دې جلسې په اړه معلومات ورکې چې آیا د دې هدف څه دی او تر اوسه ورته چا چا ویناګانې وکړلې؟
ډېره مننه انیسا اجمل. په کراچۍ کې نن پښتون ژغورنې غورځنګ چې کومه د کراچۍ او بیا مرکزي کمیټه وه هغوی دا جلسه راغونډه کړې وه. د کراچۍ په سوراپور سیمه کې دا جلسه د پېښور په ټایم 3 بجې پیل شوې ده. دې ته د کراچۍ تر څنګ د خیبر پښتونخوا او بیا د بلوچستان د پی ټی ایم چې کوم غړي دي هغه هم دلته وینا کولو ته راغلي دي. تر اوسه پورې وو اته وګړو دې ته ویناګانې کړي دي او بنیادي غوښتنې دا وایي دا چې په کراچۍ کې یو خو دا چې په بلوچستان کې کم چې وجلې شوی وه هغوی دا تور پوره کوي. ارمان دونی او بیا په خیبر پښتونخوا کې عارف وزیر او دا هغه سره چې دلته په کراچۍ کې نقیب مسجد نو دا هغوی تین مانځي او بیا دلته د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې راونوار چې په 14 جنوري عدالت پرې کړې دي هغه دې ونیول شي هغه ته سزا ورکړل شي. دوی دا تور پوره کوي چې راونوار نه یوازې د نقیب مسجد بلکې د 300 زیات خلکو په وجنه کې ککړ دي. دغه سره سره د دوه نورې غوښتنې دا دي چې دلته په کراچۍ کې وخت په وخت چې کومې ریاستي ادارې دي هغوی پښتانه کاروبار کوونکي یا عام پښتانه چې کوم دی تنګوي د افغانانو په نوم باندې هم دلته کوم دی پښتانه تنګوي هغوی زوروي. خو د پی ټی ایم دا تورونه چې دي څنګه موږ وګورو نو وار په وار پولیسو رد کړي دي. پولیس وایي چې موږ په کراچۍ کې یوازې هغه خلک نیسي چې هغه غیر قانوني دي. د افغانانو خبرو کو تر اوسه پورې 2000 پورې نږدې شاوخوا افغانان نیول شوي دي چې په هغې کې 1200 نږدې بیرته بیا افغانستان ته لیدل شوي دي او تر اوسه پورې 600 د کراچۍ په زندانونو کې لا پاتې دي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په خپله دې جلسې له کراچۍ ته راغلی دی. سټیج چې تل ته راغلی دی نه هڅې خو هغه له خپله وینا نه ده کړې. انیسا
سیدا او دغلته امنیتی وز څنګه ده؟ آیا خلکو یا د غورسنګ چې کوم مشران دي په خپلې د امنیت لپاره انتظامات کړی دي او څنګه؟
د دې جلسې لپاره پی ټی ایم چې کوم دی په رسمي توګه باندې چې دا مرسیال کمشمر او د خطل دی هغه ته خاص هم ورکړو چې هغه ورته دلته د جلسې اجازه ورکړي. حکومنګ وګورنو دلته چې د سپا عام د سیاسي ګوندونو یا د مذهبي ګوندونو په جلسو کې موږ ته رینجر پولیس ځواکونه د امنیت لپاره په نظر راځي نو هغه چې ځواکونه دلته یا سرتیری چې دي هغه اسکر نشتی. البته د پی ټی ایم ملګری په خپل لاړ دي د سټیج سره نږدې هم او د کم ځای کې چې دا جلسه جوړه شوې ده هغه ګراوند بهر هم نو هغه په خپل د دې هر څه انتظامات دي. پولیس یا رینجر څنګه داسې په نظر نه راځي.
سمه ده، مننه نیاز د معلوماتو راکول. اوریدونکو تاسو د همکار نیاز علی خان نه اوریدل چې د کراچۍ په سهراب ګوډ سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه دوام لري. اوریدونکو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر پرون ماښام خپل پلرني ټاټوبي او سیاسي حلقې ته رسېدلی دی. په ډیرا اسماعیل خان او واڼا کې سلګونه خلک د نوموړي هرکلی ته غونډ شوي. وزیر چې شاوخوا شپږ ویشت میاشتې پس د کراچۍ له زندانه خوشې شوې په واڼا کې هم بیګا ماښام یوې ولسي غونډې ته په وینا کې ویل چې د سیمې د خلکو د سر او مال د حفاظت په موخه به خپله مبارزه جاری ساتي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده علي وزیر په 13 فبروري ماشوم مال وڼا ته رسېدلی دی. د پاکستان پیپلز ګوند سویلی وزیرستان لوئر جنرل سیکرټري عمران مخلص د خلکې د طرفه د علي وزیر هرکلی مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
یلتا اولخ چکیم و عوام چکیم و دای دی دی خانا چرواتلای و دی چکان ساد دی انگورا دی پرا وان اولخ دتا پا انتظار بنده و بارای دایل ماشوم دای وزیرستان و انا بازور تا انتر شو. نو دلتا چکیم خالک رواتلای و پا زرین خالک و او دا پا خپل پایسه بنده دی گاڑی نیولی وی او خالک دی دنا دی تراکی دیمان نکو خالک دی دنا هی تشی غشتنا نکڑا اولخ دی سرا مینا غشتلا او خالک د ریاست نه په دیزی کې مایوس و چې د می سره دغلا پالیسی شي خو چې کیم ولس و د یغه دنه ترکې نه غوښلې صرف یې دا د امن اوس کو چې علي د میش د امن اوس کړای دی او علي د ظلم خلاف سر نه دی ټیټ کړای او علي خپل د عسکري قیادت نه معافي نه غوښتل او علي چې کیم جدوجهد وکړو په آئینی په جمهوري په سیاسي لول باندې د عدالت سره مخ نو آغا کې صرف خلک دا ویلل چې دلته د می سره زیاتای کیږي.
دیوانا رستم بازار میرزالام پامکشه علي وزیر خلکو ته په خپله وینا کښې وویل علی وزیر پخپلا و ایناکش دا غشتنا هم وکړه چې د پاکستان حکومتی چارواکی دا د دوی په سیمه کښې د افغانستان سره په انګورډه سرحدي دروازه بنې خلکو ته د سهولت ورکولو سره د تحصیل بیرمل او راغزي کلي اوسېدونکي د پاره ده د باند د انټرنیټ سهولت دا هم زر بحال کی. یوده دوي چې علی وزیر د کراچۍ پولیسو په 16 دسمبر 2006 کال کښې د ریاستي ادارو په خلاف خبرې ولی په الزام کښې د پېښور نه گرفتار کړی او په کراچۍ زندان کښې یې بندي کړی و او په سند او خیبر پښتونخوا صوبې کښې په 23 مقدمو کښې د عدالتونو نه ضمانت او په ځینې کیسونو کښې د عدالت له طرفه د نه گرفتاري امر نه پاس د راونې میاشت د فبروري په 14 علي وزیر د کراچۍ زندان نه خوشی کړی شوي او په کراچۍ زندان کښې د 26 میاشتو قید تېرولو نه پاس په 13 فبروري علی وزیر سویلی وزیرستان لوئر واناکش خپل کور ته رسېدلی دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلی، اوریدلی او لیدلی شئ.
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو اور یو بل خبر بیا دادې چې په پېښور اسلامیہ کالج کې یو څوکیدار التا یو استاد وشلې دې دا وخت موږ سره زم همکار خالد خان په ټلیفون دی. خالد خان، کده دې پېښه پاړه معلومات راکې چې آیا دا پېښه کله شوې ده او د استاد په باره کې راته هم وایي چې دا څوک وو، آیا د پېښې سنور تفصیلات شته چې د وژنې وجه سوا؟
ډېره مننه. بالکل، د اسلامیا کالج پېښور پوهنتون ویان علي هوتی چې کوم رسنو ته بیان ورکړی دی په دغې پیښې په هکله. نو دا نن سهار د کالج د ننه دغه پیښه شوې ده. څنګه چې تاسو ووی د کالج چوکیدار او دغلته د دغې کالج د انګریزي مضمون استاد یا لیکچرر بشیر خان سره دغه شخړه دوه درې ورځې مخکې هم شوې وه او نن د هغې بیا دغه تکرار شوی. نو هغه په ډزو ویشتې دی او د پولیسو د وینا تر مخه چوکیدار سره سرکاري کلاشنکوپو او په هغې باندې هغه په ډزې کړي دي. او دغه بشیر خان چې دا مردان تخبې سره تعلق لري او دغه اسلامي کالج کې هغه زده کړې هم کړې وې، سبق یې ویلي او بیا دغلته د انګریزي لیکچرر و. چونکه د اتوار ورځ وه، چوټي وه، نو زده کوونکي هم نو او د کالج کې نور هم داسې دغه نو. نو د پولیس د وینا تر مخه د دې په مینځ کې نن بیا دغه سوتو میمې یا دغه تکرار شوی دی. او دا ویل کیږي چې د بشیر خان چې کوم د لیکچرر نو د سره هم لکه وسله وه، تماچه وه سره وه. او بیا دغه د چوکیدار چې دی د کالج چوکیدار نو دوی په د خپل مشین باندې په سرکاري مشین ډزې کړي دي او هغه د موکې نه بیا تښتېدلی دی او د هغه خلاف پولیس ایف آی آر هم درج کړی دی او نور پلټنې هم پکې کیږي. او لږه شیبه مخکې ما د اسلامي کالج دغه ویان سره خبرې وکړې، نو هغه وایي چې دغه بشیر خان نن 9 بجې جنازه ده په خپل کلي کې مردان تخبې کې. او نور دغه سې کم د کالج استادان دي یا کم زده کوونکي دي نو هغوی په دې پیښه خفګان څرګند کړی دی. او بیا دی وی چې نور تفصیلات په مخ کې درکړي، خو دغه چې نن سهار شوی ده او د کالج چوکیدار چې دی نو دغه دغه پروفیسر یا د انګریزي لیکچرر هغه وجلې دی.
نو ډیره مننه خالد خان د معلوماتو را کول. او ریدونکو تاسو زم د همکار خالد خان نه اوریدل چې اسلامیا کالج په خبر کې یو څوکیدار الته یو استاد چې بشیر خان نومیدو هغه وشل دی. دی وایي چې پولیسو د پیخې پلټنې پیل کړې دي. څوکیدار د پیخې وروسته تښتېدلې دی او ویل کیږي چې د دواړو ترمنځ لفظي شخړه شوې وه او بیا د هغې وروسته څوکیدار دغه استاد وشلې دی. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د شمالي وزیرستان په امیر علي کې پرون هدفي برید کې نامعلومه وسلوالو یو ځوان په ډسو وشلې دی. دا په امیر علي کې په سلیرشتو ساتونو کې دویم هدفي برید و چې پکې ځوان په نښه شوی دی. په د فروری په 18 هم وسلوالو د کرکټ یو ځایي لوبغاړی په هدفي برید کې وشلې و. پولیسو د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ځایي خلک وخت په وخت د نامنې او هدفي بریدونو پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا حکومت او پوس وایي چې د امنیت ټینګول لپاره ځانګړي عملیات کوي او تر ډېره حده په سیمه کې امن قائم شوی دی. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د فروری په 13مه یو ځل بیا وسلوالو میرلی کې په هدفي برید کې یو بل ځوان په ډزو وژلې او برید کوونکي تښتېدلې دي. د فروری په 18مه هم میرلی کې حاکم خیلو ځایي کرکټ لوبغاړی پیر قاسم شاه په هدفي برید کې وژلې وو او دویم کس یې ژوبل کړی وو. په 24 ساعتونو کې شمالي وزیرستان میرلی کې دغه دویم هدفي برید دی. د میرعلي پولیس تانه یو چارواکی او ځایي خلکو مشال ریډیو ته وویل چې مخپټي وسلوال راغلل میرعلي بازار کې رحیم الله نومیزوان باندې ډزې پیل کړې، ځای پر ځای ووژلو او بریدګر وتښتېدل. ځایي خلک وایي چې هدفي برید کې وژل شوی یو ځوان یې له خاورو ته سپارلې نه و چې مخپټو وسلوالو بل ځوان وواژو. پولیس وایي چې د نامعلومو ضد یې مقدمه درج کړې. د جنوري په یو درشمه هم د شپې وسلوالو میرلی ای پی سیمه یو پولیس سرتیری په هدفی برید کې وژلی و او برید کوونکي تښتېدلی ول. دا په شمالي وزیرستان کې روان کال کې پنځم هدفی برید دی. تیر 2022 کال کې د غلطه ټول اووه څلوېښت هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، ښځینه، دینی عالمان او هم امنیتي سرتیري پکې وژل شوي ول. شمالي وزیرستان کې ځایي ولس په وار وار د دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه جرګې او پرلت کړي. دوی د حکومت نه د امن ټینګولو غوښتنې په وار وار تکرار کړې. حکومت، فوج او پولیسو هم په وار وار دعوې کړې چې د غلطه تر ډېره حد امن پر ځای شوی. د وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. په سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یولسو تر دولسو او د سهار له څلورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ صفحه یا میډیم ویو 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال ریډیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
بلوچستان اسمبلی کې یو ځل بیا د بلوڅانو د لادرکه مسالې په اړه غږ پورته شوی دی. په اسمبلی کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي چې له کویټې څخه یو بلوچ میرمن لادرکه شوی. خو د بلوچستان اتراګری سید ادارې سی ټی ډي ویلي چې هغه میرمن له دوی سره ده او د اتراګری په تور یې نیولې ده. بلخوا د اسمبلی په غونډه کې عوامي نېشنل ګوند غوښتنه کړې چې له هرنایي ښار څخه د سرحدي عسکرو پوستې باید لرې شي، خو حکومت ویلي چې سرحدي عسکر په صوبه کې د امنیت ټینګښت په چارو بوختي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر مازدیګر د ډیپټي سپیکر سردار بابر مسخیل په مشرتابه کې وسوه. د غونډې پر مهال په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي د اسمبلی ښځینه غړي میرمن شکیله دیوار وویل چې په صوبه کې د بلوچانو د لادرک کېدل بند سوي نه دي، بلکې اوس خو د نارینه وروسته ښځې او ماشومان هم لادرک کېږي. د نوموړي په وینا چې د کوټ څخه یوه بله میرمن لادرک سوې ده.
یو
میرمن چې د ندیم شهید کونه ده، تیر شپه د ماشومان ترڅنګ د فورسز په لاسو پورته شوی ده. ماشومان د تشدد وروسته نن سهار وختي پریشي دي، خو میرمن ماهل بلوچ لا تر اوسه لا درک ده او هیڅ پته نسته. میرمن دیوار د کورنۍ چارو د صوبایي وزیر پام وزارت د راګرځولو پر مهال زیاته کړه چې د دې څخه له مخه د رشیده زهري خبره ما دلته کړې وه، خو تا وویل چې زه نه یم خبر او نه هم ادارې په دې کلاس لري. هغې دا هم وویل چې ټولو سیاسي جماعتو ته پکار دی چې پر دې خبرې وکړي، ځکه چې نن مایل بلوچ وړل شوی ده، نو سبا زموږ او ستاسو د کورنۍ څخه هم ښځې څوک پورته کولی سي. د دې څخه له مخه په کوټه کې د ترګری ضد ادارې کاونټر ټریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي وو چې د کوټ په سیټلایټ کې یوه مشکوکې ځانمرګې میرمن دوی نیولې او د هغې څخه خودکش جاکټ ترلاسه کړی دی. په کوټه کې د سی ټی ډی د ویان له لوري زیاته سوی ده چې دوی پر خفیه اطلاع باندې د جمعې او افتې په منځنۍ شپه د کوټې د سیټلایټ ټون پارک ته څیرمه عملیات وکړل او یوه میرمن هغه وخت د سی ټی ډی ښځینه پولیسو ونیوله کله چې دوی جامه تلاشي کړه او د هغې څخه خودکش جیکټ ترلاسه کړي، په کوم کې چې د څلور څخه بیا تر پنځه کیلو پورې چاودېدونکي مواد پټ کړل سوي وو. وروسته د سی ټی ډی له لوري د یادې میرمنې په ضد مقدمه در سوې ده. په کوم چې د ترګری زد نکتې شامل کړل سوی دي. د ویان په وینا چې د لومړی په لټنو څخه څرګند سوی ده چې د یادې میرمنې تړاو د کالادم تنظیم بی ایل ایف سره دی او دوی د مقدمې وروسته نورې پلټنې پیل کړې دي، خو تر دم ګړې پورې یوې ډلې هم په دې ترڅ کې څه نه دي ویلي. د دې څخه له مخه د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر او صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي په اسمبلی کې پر پوینټ آف آرډر باندې غوښتنه وکړه چې د امنیتي اسکرو چیک پوسټونه دي د ارنای ښار څخه د باندې وایستل سي، ځکه چې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې عادي وګړي تر اغیز لاندې راځي.
مقامی آبادی کی طرف سے ڈرون پروازوں کو برداشت
په سیمه کې د ځای خلکو لخوا د ډرون پروازونه نه خوشول کیږي، ځکه چې د ډرون د پورته کولو څخه د کورو تر څنګ چادر او چار دیواری تر اغیز لاندې راځي. دا د سم د لاسه بند سي. د نوموړي په وینا چې دار نه د کوئلې د لاریان د حفاظت لپاره دی، په سیمه کې د امنیتي سرتیرو ګزمه زیاته کړل سي. د دې په جواب کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر جلانګو وویل چې د ارنایي په ګډون د په صوبه کې امنیت ټینګول د حکومت سیمېداري ده. د دې مقصد لپاره دوی ټوله ګامونه پورته کړي دي، لیکن چې کله هم د وسلوالو په ضد د حکومت لخوا ګامونه پورته کړل سوي دي، نو بیا د امنیت خوښونکو له لوري پر سړکانو احتجاجونه پیل سي چې نیول سوي کسان دې خوشي کړل سي. هغه زیاته کړه چې په صوبه کې ټوله غیر ضروري چیک پوسټونه ختم کړي دي او یوازې څلورویشت چیک پوسټونه دا وخت په صوبه کې کار کوي. د ډرون په اړه د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیاته کړه چې په پښتون بلوڅ ټولنه کې ډرون د منلو وړ نه دی. ڈرون گرجی اوکھرجی نو پکار نہ دے چو گرجی پردے بانی کچوک شکایت لری نو زیو زلبیا وائم چتا نہ دے پکار چو گرجی. د شاغلی لنګو په وینا چې هلته پر امنیتي سرتیرو د غرو څخه بریدونه کیږي، نو ځکه امنیتي سرتیری د صوبې او ملک د دفاع لپاره په سیمه کې موجود دي او دوی به خامخا د ملک او صوبې دفاع کوي. د یادونې وړ ده چې تیر کال د اګست په 14 نیټه د بلوچستان په ارنایي کې هغه وخت د عوامي نېشنل ګوند یو وتلی غړی خالق داد وژل سوی و، کله چې هغه د ارنایي ښار په بغل کې د سرحدي عسکرو د کیمپ په ضد د نورو مظاهرچیانو تر څنګ احتجاج کوي او غوښتنه یې کوله چې دا کیمپ د ښار څخه وایستل سي، ځکه چې د دې څخه یو شپه له مخه د سرحدي عسکرو او وسلوال ترمنځ یوه نښته سوې وه. په نتیجه کې درې ځایي وګړي زخمیان سوي وو. پر هغه پیښه باندې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري ویل سوي وو چې په یاده پیښه کې دوه عسکر وژل سوي دي. د یادې پیښې ذمېداري بلوڅي وسلوالې ډلې قبله کړې وه. خود خالق دا د وژنې وروسته په سیمه کې احتجاج پیل سوی و چې تر 250 ورځو پورې د پرلت په شکل کې روان و. پرلت کوونکو غوښتنه درلوده چې د امنیتي سرتیرو چوکیانې او کیمپ دې د ارنایي ښار څخه بار وایستل سي. د خالق داد په وژنه کې تورن د عسکرو په ضد مقدمه لاسلیک او په سیمه کې د امنیت ټینګ کړل سي. که څه هم وروسته د خالق داد د وژنې په تور کې د عسکرو په ضد مقدمه در سوې وه، دا ډول حکومت د یو تړون لاندې د پرلت د برخوالو نورې غوښتنې هم منلې وې، لیکن د ارنایي د پرلت د مشرانو په وینا چې د حکومت لخوا پر زیاترو منل شوو غوښتنو باندې تر اوسه عمل نه دی سوی.
تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په یاد وبې او یاد رکی او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت نو راټول میرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د وادون شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه انټرنیشنل ماچ کال کې دا و کو ز پر پینټینګ کې د سوشل شپ باندې کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. اوریدونکو د دې ترڅنګ مشال ریډیو په فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او په یوټیوب باندې خپل پانی لري تاسو کولی شئ چې اغه لایک او یا فالو کې او البته تاسو زمونږ چې سمره هم ریپورتونه وي او ویډیوګانې وي اغه تاسو لوستلی او لیدل شي. اوس ورزو اوریدونکو د لنډو خبرونو طرف ته په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې شوي دي. د کراچۍ په سهراب ګوډ سیمه کې د پښتون شورنې غارسنګ جلسه روانه ده. نن د غارسنګ سنو مشرانو مشال ریډیو ته ویل چې د دې جلسې هدف د وزیرستاني ځوان نکیم مسید په وجنا تورن راو انوار ته د سزا ورکولو، د پښتنو افغانانو د بې ځایه ګرفتاریانو مخنیوي، په پښتون میشتو سیمو کې د پرمختیایي کارونو او د امنیت ټینګول لپاره غوښتنې کول دي. پرون په میرعلي کې وسلوالو یو ځوان په هدفي برید کې وشلې دی. د میرعلي پولیس تانې او چارواکیو ځایي خلکو بیګا مشال ریډیو ته ویل چې نامعلومه وسلوالو په میرعلي بازار کې رحیم الله نومې ځوان په ډسو وشو او په تخته کې بریالي شول. پولیس وایي چې د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي. په مینګوره کې په نرخصیانو په برید کې یو نرخصي وژل شوی او یو بل زخمی شوی دی. د سوات مرکزی ښار مینګوري د پولیسو تانی محرر یاروف خان نن مشال ریډیو ته ویل چې بیګا د شپې څخه د پاسه دوه بجې وسلوالو د مینګوري پتا چوک کې د نرخصیانو په ګاډي اغه محل ډسې وکړي چې دوی له یو پروګرام څخه خپلې ډیرې ته ستنېدل. د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې پرون د لادرکه بلوچانو په مسالې باسونه شوي. حکومت مخالفه ګوندونو ویلي دي چې لکویټي څخه یو میرمن لادرکه کړل شوی ده، خو تر دې مخکې د ترګری ضد ادارې سی ټی ډي ویلي وو چې لکویټي څخه یو میرمن یې د ترګری په تور نیولې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ولسمشر ډاکټر عارف الوی د لیک په جواب کې ویلي دي چې کمیشن د خپلو آئینی ذمہواریو څخه خبر دی. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د فروری په اتمه د انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ته پستولي لیک کې ویلي وو چې د آئین له مخې د اسمبلی تر ماتېدو وروسته په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو کول لازمي دي، خو انتخاباتي کمیشن نن د دې خط په جواب کې ویل چې کمیشن د پاکستان د ولسمشر د دفتر درناوی کوي، خو د ټاکنو په اړه د ولسمشر له دفتر سره مشوره نشي کولی. او شمالي کوریا نن تایید کړي چې تیر ورځ یې د نړیوال بلاستیک توغندي آزموینه کړې ده. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې ورزو ستیو رپورټ طرف ته. د امریکا د ولسمشر مرستیاله کاملا هریس وایي داسې شواهد یې لیدلي او کتلي دي چې تر مخه یې روسیې په اوکراین کې د بشریت ضد جرمونه کړي دي. میرمن هریس پرون د میونخ په امنیتي کانفرنس کې ویل امریکا به د اوکراین ملاتړ وکړي. د میونخ په امنیتي کانفرنس کې د څه باندې سلویښتو هیوادونو مشرانو، سیاستوالانو، د سلو هیوادونو امنیتي کارپوهانو ګډون کړی و. نور تفصیل سفی الله ستانکزی را کوي.
د میونخ په امنیتي کانفرانس کې د اوکراین په خاوره د روسیې په بېدلیله یرغل باندې د نړۍ ګڼو مشرانو له هغې ډلې د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هریس خبرې وکړې. میرمن هریس په اوکراین کې د روسیې ځواکونو د سرغړونو څو بېلګې یادې کړې چې پکې د زورونې جنسي تیری او د ماریوپول د یو زیږنتون بمباري شامل دي.
په اوکراین کې د روسیې د اعمالو په اړه موږ شواهد بررسی کړي. موږ په قانوني معیارونو پوهیږو او په دې کې شک نشته چې دا د بشریت ضد جرم دی.
هغې دا مویل هر څومره چې لازمه وي متحده ایالاتونه به د اوکراین ملاتړ وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هریس له روسیې څخه د ایران او شمالي کوریا ملاتړ ته په اشاره وویل
د شمالي کوریا او ایران په څیر هیوادونه د روسیې د وحشیانه جګړې د ملاتړ لپاره وسلې استولې دي.
موسکو پخوا په دې اړه ادعا رد کړي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین پرون د میونخ په امنیتي کانفرنس کې ویل متحدین باید له اوکراین سره خپل پوځي ملاتړ دوچنده کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د دغه درې ورځې غونډې له پیلېدو سره سم د ویډیویي پیغام له لارې یو ځل بیا له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې اوکراین ته د وسلو او نورو تجهیزاتو د لیږد بهیر چټک کړي. د زیلنسکي په وینا روسیې ته باید وخت ورنکړل شي، ځکه چې پر اوکراین د کرملین د ناحق یرغل لومړی کلیزه په نږدې کېدو ده. زیلنسکي ویلي په آخر کې به اوکراین د روسیې د تیري په وړاندې بریالی شي، خو د هغه په وینا روسیا لا هم د ډیرو خلکو ژوند تباه کولی شي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په دې کانفرنس کې وویل چې جرمني به ډیر ژر اوکراین ته لیوپارد ټانکونه واستوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم له متحدینو وغوښتل چې د اوکراین لپاره ملاتړ زیات کړي، او ویل چې اوس له روسیې سره د خبرو وخت نه دی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی
په
کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو د بلغاریا د کورنۍ او چارو وزارت په یوې لارې کې د 300 افغان پناه غوښتونکو د مړینې په تړاو و کسان نیولې دي. د بلغاریا امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ سر خار سوفیا ته نږدې له یوې لارې دغه مړي اومندل چې د افغانستان وګړي وو، د ترکیې له لارې په بخنه غواړم او د ترکیې له لارې په ناقانونه توګه بلغاریا ته اوښتي وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د خالي په ورځ ناوخته په دې پیښه اندېښنه ښولې. په دې اړه تفصیل د ریپورت کې اورو.
یو ورځ وروسته له هغه چې سوفیا ته نږدې له یوې لارې د پناه غوښتونکو مړي وموندل شول، پولیسو د دې پیښې په تړاو او کسان نیولي دي. د بلغاریا د کورنۍ چارو وزارت ویلي درې تنه په سوفیا، درې تنه په بورګاس، کاپلشکو او کارنبوت او په خپله د لارې چلوونکي د پولیسو لخوا نیول شوي. د ازادي راډیو د بلغاریا څنګه راپور ورکړی، پولیسو په داسې حال کې د سوفیا اړوند لوکروسکو کلي ته نږدې د 300 افغان پناه غوښتونکو مړي وموندل چې په لارې کې دننه د اکسیجن د نه موجودیت په خاطر یې ساور کړی وه. د بلغاریا د لوی څارنوال مرستیال بوریسلاف سرافوف د پیښې په سیمه کې رسنیو ته جزئیات ورکړل.
څو ورځې مخکې د پناه غوښتونکو یوه ډله چې شمېر یې 250 تنه وو، په غیر قانوني توګه د زینې په مرسته د ترکیې بلغاریا له پولې څخه وښتي وو چې ظاهراً په اسانۍ یې دا کار کړی وو. له هغې وروسته دوی څو ورځې د یمبول ښار په شاوخوا کې تیر کړل او وروسته په دې لارۍ کې بر سوي وو. دوی تر دې ځایه راغلي دي. د ځینو پناه غوښتونکو ساه بنده سوې وه. موږ د همګړۍ د 300 مړو او 430 ژوندي پاتې مهاجرو په اړه چې د افغانستان اتباع دي پلټنې کوو.
د بلغاریا یو اوسیدونکي له لارې نه د خلکو چیغې اورېدلې وې چې مرسته یې غوښته، او بیا یې پولیسو ته خبر ورکړی و. 34 کسان چې له دې پیښې ژوندي ژغورل شوي په سوفیا کې تر درملنې لاندې دي. د ځینو روغتیایي حالت نازک دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بلغاریا کې د دغو افغانانو مړینې باندې اندېښنه ښودلې او د پیښې د عاملینو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې. دغه وزارت شنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې په نړیوالو سازمانونو او کوربه هیوادونو په ځانګړې توګه غږ کړی چې د انسانانو د قاچاقبرو مخه ونیسي او د دغسې تراژیکو پیښو عاملین عدالت ته راوکاږي. طالبانو همداراز افغانان هڅولي چې د ناقانونه کډوالۍ له لارې د خپل ژوند په خطر کې نه اچوي. بلغاریا له ترکیې سره په خپله 295 کیلومتره اوږده پوله باندې اغزن تار لګولی او په منظم ډول د سرحدي پولیسو ګزمې پرې روانې دي. بلغاریا اروپا ته د رسېدو په خاطر د منځني ختیځ او افغانستان د ګڼو پناه غوښتونکو لخوا د یوې ترانزیتي لارې په توګه کارول کېږي، خو ډېر کم پناه غوښتونکي به وي چې له دې لارې روغ تر هدف رسېدلي. د قاچاقوړونکو له وهل ډبولو، وژلو، نیولې، د پولیسو تر ناوړه چلند، سړې هوا او ترافیکي پیښو پورې هغه څه دي چې د پناه غوښتونکو ژوند له سخت ګواښ سره مخ کوي. له دې ټولو خطرونو سره سره بیا هم ګڼ افغانان په تېرو کلونو کې اروپا ته د رسېدو په تکل د بلغاریا او ګڼو نورو عبوري هیوادونو خطرناکې لارې وهلې دي. په وروستیو څه باندې یو نیم کال کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، اروپا ته د افغانانو د کډوالېدو څپې بیا پیل شوي او د ورځې سلګونه افغانان د ترکیې له سرحدونو یا د اوبو یا هم د وچې له لارې په ناقانونه توګه خطرناکه مزل پیلوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمون ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور دن کو مشال ریڈیو دا په کال 2023 کې پکوټه کې د وشل شوی ځای خبريال عبدالواحد رئیسانی د مقدمه اوریدنه تر وشتو ورس پورې سندول شوی دا. نو موړې دوه کال وړاندې لکور څخه خپل کار زه تا روانو چې د نامعلومه وسلواله لخوا په نخښه شو د نو موړې د وشنې په تور پولیسو د یوې خزی په ګډون دوه کسان نیولي. په دې اړه د سمت شبنم ریپورت اورو چې د وشل شوي خبریال واحد رئیسانی د کشر رور اسفندیار په خبرو پیلېږي.
24 اپریل 2021
د ډیلی آزادی په نامه لزایی ورځپاڼې سره کار کوونکی 40 کلن خبریال واید رسانۍ دوه کاله وړاندې هغه مهال د نامعلومه وسلوال لخوا په نښه سو چې کله له کوره د کارځای یا دفتر په لور پر موټرسایکل روان و. اسپنیار وایي چې مقدمه د نامعلوم کسانو پر ضد درج کړې وه او پولیسو د هغه په وژنه کې تورن د یوې زنانې په ګډون دوه کسان نیولي او یو بل یې اشتهاري ګرځولی و. هغه وایي چې د ورور په وژنه کې ککړه ښځه هغه مهال له پولیسو په تیښته کې بریالی سوې چې کله د جرم د اعترافس په ضمانت خوشې سوې وه. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې جرنل سکریټري او خبریال منظور احمد له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له 2000 کال راهیسې په بلوچستان کې تر 30 زیات خبریالانو د دندې پر مهال ژوند له لاسه ورکړی. نوموړی وایي چې د واید رسانی مقدمه یوازینۍ مقدمه ده کوم چې د عدالت له لوري وروستۍ پریکړې کولو ته رسېدلې ده.
ایک اور بھی اہم چیز یہ ہے کہ بلوچستان میں
ترٹولو اہم خبر ادا دا چې په بلوچستان کې څومره هم خبریالان وجل شوی دي تر اوسه پوری د یو مقدمه هم سر ته نه در رسیدلی او نه هم ککړو کسانو ته د عدالتونو له لوري سزا ورکړل شوې ده. دا اول ځل دی چې د یو خبریال د مقدمه اوریدنه پوره شوې وي او کچري د ټولو ککړو کسانو ټرایل کیږي فیصله یې اورول کیږي او په سزا رسول کیږي نو دا به په لومړي ځل د یو خبریال مقدمه وي چې پوره کیږي او ککړ کسان به خپل انجام تر رسول.
د رسنۍ د اکون لپاره کارکونکو ادارې بی پول خبریالان په خپل تازه راپور کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالان لپاره 5 زیات خطرناک وادي. د یادې ادارې د شمیرو تر مخه چې په 30 کلونو کې په ټوله نړۍ کې 1,618 خبریالان وژل شوي چې درونوی له پاکستان څخه دي. د بشری حقوقو سازمان هومن رائټس کمیشن د بلوچستان صوبایي مشر ایډوکیټ ابیب طاهر له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په بلوچستان کې و خبریالان ته خطر یوازې د وسلوالو له لوري نه بلکې د ملکی جاسوسي ادارو له لوري هم دی. هغه وایي چې د وژل سو خبریالانو د حقوقو لپاره عدالتونو هم هغه ډول کردار نه دی ادا کړی کوم ته چې ضرورت دی او یا د پاکستان د قانون مطابق د خبریالانو حق دی.
نہ پولیس پراپرلی انویسٹیگیشن کئی نہ جوڈیشل سسٹم موږ سمجھی نو انصاف خو نسته موږ معاشره کې انصاف چیرې دی طاقتور د پاره انصاف نسته غریب د پاره انصاف دی.
د روان کال د جنوري پر 6مه په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان ویلی وو چې د وجل سو خبريالانو په اړه د یوې پښتنې په جواب کې ورته حکومت تفصیل ورکړي چې په تیر 4 کلونو کې په پاکستان کې 240 خبريالان وجل سوي دي. هغه ویلي چې په پاکستان کې خبريالان ځکه له خطر سره مخ دي چې قاتلان او عمله کوونکي آزاد ګرځي. نوموړي د جنوري پر 20مه مشال ریډیو ته ویلي وو چې له دې 240 کیسونو څخه په 21 کې خو له سره د قاتلانو گرفتاری هم نه ده سوې او یو کیس هم داسې نسته چې سزا ورکول سوې وي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک،
ٹویٹر انسٹاگرام او یوٹیوب هم تاسو دورځي لا تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
اور ایدن کو مشال ریڈیو تاثور د خوست پس پیرے ولسوالے کے میشت وزیرستانی کڈوال وائی د تیر کال پس سلسلے کے ډیر مالی او زانی تاوانی نالی دلی کورونا یا خو په بش پڑا تو گاوی جاڑ شوی او یا دوم رسیان من شوی چې داستوګ نه قابل ندی. دا کڈوال سیاتوی چې په دې سربیرا لسمو سڑکونو د سکولو لپاکو او بو خونسیو کلینیکونو مخابراتی شبکو او نورو اړینو اسانتیاو به برخې دی. بلورتا په خوست کې د طالبانو چارواکي وای چې په سلسله کې وزیرستانی او کډوالو ته د اوختو زیانونو سروې شوې او ورسره یو شمیر نړیوالو او ملی بنسټونو هم مرستې کړې دي. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست د سپیر سرحدي ولسوالۍ اړوند په میر سفر سری ګانډې کارني سپینکۍ همدارنګه په افغان دوبۍ او ممدۍ سیمو کې میشت وزیرستاني کډوال له حکومت او نړیوالو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي د تیر کال د جون میاشتې په زلزله کې ډیر زیانمن شوي او د سګنی سوړ ژمي شپې او ورځې ورباندې په بیدیا کې په زړو او شکېدلو خیمو کې تیرې شوې. د سپیر ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال ملک مالی خان مشال راډیو ته وویل:
زاد مشال رډیو په واسطه د میر سفر نوونسا سراګانډا کورچن کانای افغان دوبۍ او ممدۍ پورې تا خل په دا زلزله کې ډېر وځپل شو. خو د ژمی د حاص بهار چا خیمه لرله او چا نه لرله. اوس د ژمی ټیم چې تیر شي او د ګرمۍ موسم را روان دی، کډوال هم د حاص په یره او په خب کې په بهار پنډیږي. د افغان دوبۍ خلک دا غوښتنه ده چې د میر سره د پیرا پیرا همکاري وشي، د کرې په برا کې، د نغدي مرستو په برا کې، د یونیسیر لخوا او د موادو په برا کې، د ډبلیو پی لخوا سروې کړي دي په ژمي نه مخکې او پسې کې څه ورته ورکړي نه دي.
په سپیره کې میش کډوال زیاتوي د پکتیکا په ګیان او بیرمل کې زلزله ځپلو ته څه ناڅه کورونه جوړ شول، خو دوی لپاره تر اوسه د کورونو د جوړولو کارونه نه دي پیل شوي. د یادې سیمې اوسیدونکی خبیبم وایي:
دا غوښتنه ده چې څرنګه یې د نر خلک سره مرسته کړې دي، د میش سره ده په دا هنه مونه مرسته وکړو. اکه ګیان ولسوالۍ وي، کای بیرمل ولسوالۍ وي، چې کیم سره یې کړې وي، د هاسته د میش سره د افغان دوبۍ د اوسیدونکي سره هم وکړو.
د سپیر ولسوالۍ اړوند د افغان دوبۍ او شاوخوا سیمو اوسیدونکي وزیرستاني کډوال وایي دوی د ژوند لومړنیو اړتیاو ته هم لاسرسی نه لري. د سیمې اوسیدونکی عمر وایي:
میشته روډ نشته او سکول نشته او د میر مدرسه نشته او د میر ټولپنی شبکې نشته. کرینا وران شوي دي، تمیون سکیم میشته رو کړی دي، از وړ شوي دي، بوده وال دي، ورینګی په شوي دي، اور اربند شوي دي او خلق ډیر د مشکلات سره مخ شوی دی.
په ورته توګه د کاڼي کلي اوسیدونکی عقاب وزیر وایي:
سروې روغلی دی خو عملي چار نه درته بشوي. دا مره پرې میش په خبرې چې د کوڼي کلي، د سلره کلي او د سپینکۍ تیږې دا د لښته غورځېدلی دی. بیخي لمیش دا غوښتنه ده چې د کیم کلي دا بیخي ورندې کوڼي کلي کې پیرا پیرا پخې پخې کلي ورنه شوي دي او ډېر ځایونه ورته اوښتي دي.
بل لوري ته خوست چارواکي وایي چې د خلکو ته د اوختو زیانونو سروې شوې او د زلزلې په وخت کې د یو شمېر نړیوالو او ملي بنسټونو لخوا ورسره مرستې هم شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل:
اوس هم ځینې مؤسسات او پخپل د مهاجرینو ریاست د دې استاد تللی دي سیمې ته سرویګانی کوي د دې لپاره چې په راتلونکي کې د دوی سره لازمې مرستې وکړلی شي.
په 2014 زیږدیز کال کې د پاکستان د پوځ د ضرب اعظم عملیاتو له پیلېدو وروسته د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ د خوست د نورو سیمو په شان د سپیرې ولسوالۍ په بېلابېلو ځایونو کې میشت شول. سره له دې چې وزیرستاني کډوال له مخکې هم ستونزو سره مخامخ وو، خو د تیر کال د جون میاشتې سخت زلزلې د دوی ستونزې نورې هم ډېرې کړې او په سپیره کې میش درې کډوالې بې کوره کړل.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری: ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایې فعاله کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهارل سالورونه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کلو هرتز خبريږي. د مشال رډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
یو لاغو قبایلی سلو ده چې په خیبر پختونخوا تر ورګډېدو 15 کاله پس هم د خوراکي شیانو د بیو د کنټرول حکومتي نظام په بشپړ ډول پکې نه دی عملی شوی. د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې چرګان په تول خرڅېږي، خو د کورمې په بازارونو کې دغه طریقه لا هم عملی شوی نه ده. که له یوې خوا د کورمې خلک د چرګانو اخیستلو لپاره د یو بدیل نظام غوښتنه کوي، نو له بلې خوا د چرګانو کاروباریان وایي چې د چرګانو په تول خرڅول ورته ګټه نه کوي. په داسې حال کې چارواکي وایي چې کاروباریان باید د چرګانو حکومتي نرخونه په پام کې ونیسي او عملي کړي. تفصیل طارق اورگزی را کوي.
د صدې په بازار کې دکاندار د خرڅ لپاره لا پنجرې چرګ راوباسي. گاک د ځان لپاره چې کومه د چرګ خوخه کړي، د هغې د نرخ تعین به دکاندار په خپل مرضي کوي. کچو هم پټول ملک کې چرګان پټول اخستل او خرڅول شي، خو د کورمې په بازارونو کې د چرګانو خرڅونه پر گاک همداسې په خپل خوخه کیږي. د مسعود آباد عبدالصبور مشال لډیو ته وای د چرګانو خرڅونو دا نظام لا په خوا روان دی چې ورسره دوی بلد دي او په دغه کې هیڅ کباحت نشته.
ټول کې خو څه دی کنه سرجي څه خپیا اور کې رسی لري کولمې اور کې رسی پوه شو ونځي سارا اور کې چې خوراک نه دي پوه شو کغه اور کې ټول کې رسی او د خوراک نه پیسې خو دې ټول خلی کنه هغه نه فکس ریټ دې شي پوه شو چې فکس ریټ بالکل خدای کا وړاوي کوي وړ وړ شي خپل ریټ دې چرګ خپل دې چې خپل دې په دې دې صدا شه بالکل صحیح دی زبردست.
کورما د پخوانی فاټا حصہ پاتې دا چې پکې لا باقی ملک د چرګانو خرڅولو مخکینه نظام لا هم موجود دی. ولې په خیبر پختونخوا صوبه کې تر ورګډېدلو پس هغلته د نرخ کنټرولولو تر قانون لاندې ضلع انتظامیه چرګان پر تور خرڅولو پابند ده. په پاړه چمکني کې د خونیخیل محمد سلیم مشال لډیو ته د خلیپ ورزویری 15 کاله وشول چې انضمام شوی، خو لا هم چرګان پر تور خرڅولو هغه قانون نه دی ورغورځول شوی.
چونکه اوس مو سوبې سره زم شوی او د کی پی کی حصایو په کورم کې مو دا غوړو څه حکومت د پرایس کنټرول څه کوم خوراکي شیان دي دا غوړ کنټرول وساتي او دا نه ځلکه پېښور کې اوس تا ته چیکن مثال په یو ریټ ملاوي ګالته تالي په کورم کې بیا دا سیستم نشته. هلته خلک مطلب خپل سوچ مطابق چیکن به تر واخلي هغه په خپل مرزه تا ته وایي چې یاره د دې مثال 800 یا 900 روپۍ قیمته خو تالي
په ضلع کې څو وارې ضلع انتظامیه پر ټول چرګان خرڅول وغوښتل، خو باندې لا تاجرانو مزاحمت پر راتلو هغه کار وځنډیدلو چې لا هم نه دی عملي شوی. په صده کې د چرګانو خرڅونکي شاه محمد مشال لډیو ته وایي چرګان په ټول خرڅول یې په تاوان تمامیږي، ولې چې د پنجاب له فرامونو سیمې ته د راوړلو پر وخت چرګ خپل وزن کموي.
چې چکو وزن کمیږي نه 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 کوس کو یو وزن چې به ګرته زو تا هغه وزن کم یا
هغه به ګټ
تاوان ورته ویږي. خان کو کوم تاسو ته وایي زیاره مطلب دا په ټول ورکو
منو به سره
نه نه مړه دې یو ما خرجه کې ما کړه وکنه بنځره زې مارتول په کړه خبره چې چک منره وړلو خبره بیا متاله کې دا وله
په ملک کې دا وخت د چرغوخي یو کیلو نخ له 400 واخله تر 440 په منځ کې دی، خو د کورمې په بازارونو کې یو چرګه کم از کم په 800 خرڅیږي او کلهګه غوټه وي نو قیمت بیا تر 400 وړي. بلخوا په دغړه د بره کورمې مرسیال کمشنر امیر نواز خان مشال لډیو ته وای په ضلع کې په دواړو طریقو د چرګانو خرڅونه کیږي، خو په خپل خوخه نرخ مقررولو اجازه چاته هم نشته. امیر نواز خان زیاتوي ضلع انتظامیه د څارویو محکمې له چرواکو، تاجرانو اتحادیه او عوامي نمایندګانو سره هر ورځ یو ځای د چرګانو نرخ مقرروي چې پر هغې بیا خرڅونې ممکن کولی شي.
دیزل مونږه د ایسوسیشن چې کوم د دې نمائنده تنظیم وي او ورسره د عوامي نمائندګانو او ورسره ورسره ډپارټمنټ انوالومنت ډپارټمنټ انوالومنت لایف سٹاک هغه مطلب هم دا ده چې دا شیا اوس رولز ریګولیشن لاندې کیږي په ویټ کیږي د یار سب د په نظر کې ساتي هغه نپس دیو نخنامه ورکوي هغه نخنامه به دوی فالو کوي
په 2013 کال کې آئینی ترمیم تر منظور دو پس فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې چې کله ورګټ شوله نو د مختلفو محکمو اصلاحات کېدل او یاد سیمه د نور ملک برابر راوستلو ترڅنګ هغلته موجود فرسوده نظام ختمول وو خو د ځایي اوسیدونکو په خبره بیان شوي بنیادي مقصدونه حاصلولو په کوششونو کې حکومت لا هم ډېر وروسته پاتې دی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د روانې خبرونې اخیری ریپورت طرف ته ورسو. لاندې د پښتنو دودیز خوراک دی چې په ژمي کې اکثره خوړل کیږي. په ځینو کلو کې د لاندې لپاره پسونه دوه کاله ساتل کیږي چې ښه تیار شي بیا یې خلک حلال کړي. ډېری پښتانه دا د پلار او نیکونو ورپاتې کلتور یا دودیز خوراک هم ګڼي. په دې اړه تفصیل د صمد شبنم په رپورټ کې اورو.
لاندې د پښتنو دودیز خوراک دی چې پښتانه په ژمي باندې خوري. د پښین یو کلیوال عبدالخالق اڅکزی د لاندې د مژو الالولو لپاره چاړه تیروي.
څه چې موږ اول د واره حلال کو بیا دا بڼو کې دا وړۍ زن وشکوو. دا وړۍ چې مې زن وشکولې بس بیا ور بل کو پر ور باندې دی کښېږدو بس په ور باندې وال ویو. پر ور باندې چې موږ دی کښېښوي بس پر لمبه باندې چې کوم ځای تیارېږي سور کېږي بس هغه په چاړه چا باندې کرار کرار وو بس دی په خپله برابرېږي تک سور اوړي صفا کېږي. دی چې موږ کله کاټ کو بیا موږ مالګه پر اچوو او انجه کوي انجه پر اچوو انجه وو مالګه پر اچوو بس بیا پر مینه باندې اچو پر مینه سیمه واچو دی په شل 15 ورځې کې بس وچیږي تیاریږي.
عبدالخالق اڅکزی وایي چې په خوا به واوري او ورشتونه ډیر کېدل لارې به بندې وي د خلکو به بازارونو ته تګ نه کېدی نو کلیوالو خلکو به لاندې کول او په ژمي به یې خوړل. دا غب خبره چې اوس دوی لاندې د شوق لپاره هم کوي.
دا لاندې زمر د پلار او د نیکه د وخت سه یو ثقافت موږ کوو او دا پسونه چې کوم دي دا موږ دوه کاله ساتو په غنمو ساتو دا موږ مژو کو چاغې کو بس بیا لاندې کوو. د منی په اخره کې یا د ژمي په اول سر کې په دولسمه میاشت کې موږ دا لالوو چې لال مې کو بس بیا یې الویو ښه صفا کوو بس بیا پر مینه باندې اچوو بس بیا په ژمي باندې خورو. په خوا سي وو بازارونه لیرې وو واورې کېدې بارانونه کېدو بازارو ته خلک نه سوکلی بس د خپل لاندې به وکړو بیا به دا درې میاشتې د خپل ژمي باندې خوړل. د بازارونه لیرې وو بازارو ته به لار نه کېده واورې به بارانونه به وو خو بهرحال موږ د اوس هم گزاره کېږي واورې ماورې چې کله اوسې لارې بندې سي بس موږ دا ورته خورو کله کله مېلمانه راسي بس به مېلمانه ته یې ورپخه وخورو.
د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک په ژمي مېلمنو ته په مېلمستیا کې لاندې ورباندې کوي. زاید اقبال د خیبر پښتونخوا سوات اوسېدونکی دی چې پښین ته په مېلمستیا راغلی دی. هغه د لاندې په اړه څه داسې وایي.
د لاندې غوښې د هغه په موږ ډېر زیات ښه ولګېده ولې چې ډېر وخت شوی دا موږ نه و خوړلې تا زموږ مېلمستوب وکړو او د هغې موږ له ډېره زیاته مزه راکړه. پخوا به مشرانو دغه کو لکه اوس ورو ورو چې څومره نیو جنریشن رارسي نو هغې هغه پخواني رسمونه رواجونه ختموي. شکر دا دی چې دلته کې په کوټه کې دغه لا پخواني دغه موجود دي. د دې نه موږ ډېره زیاته مزه واغسته ډېر خوند یې وکړو.
که څه هم د پخوا په پرتله و ښارونو ته په نږدې سیمو کې د لاندې کولو شاره کمه سوې ده خو د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک اوس هم لاندې کوي او ټول ژمی خوري. سمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.